السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغ لې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې دا جمعې با په افغانستان کې تر 10 میلیونو پورې کسان له سخت خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي چې له شدید لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال پر تله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال کې دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسیده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړی چې د ماشومان خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیز لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په جمع کې د افغانستان د 6 میلیونو تر ټولو زیانمنو وګړو د بیړنۍ مرستې لپاره 478 میلیونه ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا په هدف د یو پلاوی په مشرۍ هند ته ولاړ. د عامه روغتیا وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې مولوی نور جلال جلالی د هند حکومت په رسمي بلنه هند ته تللی او د یو جګپوړي پلاوی مشر کوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې دا څو ورځنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي همکاریو د پراخولو د تجربو د تبادله او د ګډو هڅو د همغږۍ په هدف ترسره کیږي. دا په وروستیو دو میاشتو کې هند ته د طالبانو د دریم وزیر سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو د باندنیو چارو او صنعت او سوداګرۍ وزیران د هند په رسمي سفر د هند په رسمي بلنه هغه هیواته تللی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی وایي چې د محل شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. هغه پرون اسنا خبری آژانس ته وویل چې د غیر قانوني اتباعو د ستنولو د طرحې له پلي کېدو راهیسې تروسه 1.6 میلیونه بی اسناد افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران هر ورځ شاوخوا 4000 افغان کډوال خپل خاورې اوس هم باسي. ایران د اسرائیل سره له 12 پرځنی جګړې وروسته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړی. د استرالیا چارواکي وایي لومړني شواهد ښیي چې د سیدنی په بوندای ساحل کې د برید عاملانو د داعش په نوم د ډلې له ایدیالوژي څخه الهام اخیستی وو. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزي د سې شنبه په ورځ د سیدنی ای بی سی سیدنی چینل ته په مرکه کې ویل دا ښکاري چې د دې برید انګیزه د اسلامي دولت ایدیالوژي وه. هغه ایدیالوژي چې د نوموړي په وینا پر کرکې ولاړه ده او په دې مورد کې له ډلې یې وژنو لپاره چمتووالی نیولی وو. په استرالیا کې د یکشمې په ماخام د يهودي اختر یا هنوکا پر مراسمو باندې د غبرت کوونکو حمله وکړه چې لکتر لګه 15 کسان ووژل او لزګونه نورې ټپیان کړل. او اروپایي مشرانو د برلین د سولې خبرو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د خاورې د هر ډول احتمالي سپارلو په اړه پریکړه یوازې د اوکراین د خلکو حق دی او هغه هم یوازې تر هغه وروسته چې پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکول شي. د اعلامیه لمخې په هغو امنیتي تضمینونو کې چې دوشنبه په ورځ پرې سلا وشوه د اروپا په مشرۍ د یو ځواک جوړول شامل دي چې د داوطلبو هیوادونو په ګډون به رامنځته کیږي او د اوکراین د فضا د امنیت او د سمندري لارو پر خوندي کولو به تمرکز ولري. دا اعلامیه د اروپایي کمیسیون د مشر اورزلا فوندرلاین په ګډون د لس اروپایي مشرانو لخوا خپره شوې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي اوس یې د پولیسو په نوم شخصي جامو والا خلک هم زوروي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي.
همدې پاکستان کې 450 میشت افغانانو جرمني ته د تګ برخه کې د رد ځواب ترلاسه کړی. خبرونه کې تفصیل درکو. پاکستان سره د لارو له بندوالو وروسته افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي. د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان کې د سکرو تولیدونکي او پاکستان کې مصرفونکي زیانمن شوي.
صادر کوم د لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي وو د ډېر مشکلات برابر شوی دي چې په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
خوست کې د هاکي مسابقه پای ته ورسېده. ځوانان د خو لوبغالو غوښتنه کوي.
دا لوبه تاسو ته بهتره معلوماته چې یو هوار میدان غواړي، یو سم میدان غواړي، هغه بند لوبه کوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه را سره پاتې شي.
دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی په پا پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې په روسیو کې په شخصي جامو کې خلک چې ځانونه پولیس معرفي کوي د دوی کورونو ته ورځي دوی نسی او ناوړه چلند ورسره کوي دوی وایي دا کسان ان د دوی کورونو ته نیمه شپه ورځي د دوی د کورونو دروازې ماتوي او کډوالو ته ګواښ کوي چې پیسې ورنکړي نو بنیول شي دا په داسې حال کې ده چې په څو ورځو کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي دا چې په پا پاکستان کې پر افغان کډوالو دا نوي فشارونه څه دي کډوالو په اړه څه وایي د کډوالو مدافع ټولنې په اړه څه نظر لري په دې راپور کې ورته کتنه شوې
یو افغان پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپل دوه کوچنیو ماشومانو سره دغل تجوان کوي او سوزل پولیسو زورولې خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړي
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي هر ورځ راسي او افغانان نسی پیسې ترې اخلي مخکې به یې 15,000 لاس سره او 20,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به خوشی کول خو اوس 50,000 او 100,000 روپۍ غواړي او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدره دي هم افغانانو ته وایي
یو بل افغان پناه غوښتونکي زهرا چې د پاکستان په پینډي سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال لورځ پرته پولیس ان نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورزي دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي
د شپې 2:30 بجې راځي کورونو ته ننوځي تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي د دوی د کورونو دروازې ورماتوي وضعیت ډیر خراب دی دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي څوک ترې تخبیدلې هم نشي ما سره له دې چې ویزه مې لرله هم ویني ولم او حج کم ته انتقال کړم بیا یې خوشی کړم دوی زما ویزه نه منله ویل چې دا میډیکل ویزه ده
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزه بنشي او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخې او د ویر او خفګان په فضا کې ژوند کوي د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعا او پاړه څه نه دی ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیاسنا د افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ نوموړي ټینګار کړی چې له ستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په د دوام لري د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې پورز ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی پولیس سهار او ماخام راځي اند شپې یو دوه او درې بجې راځي تورځې دوه درې ځله راځي او هر افغان چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي ډیر بد وضعیت دی
خو نوموړي ونویل چې آیا پاکستانی پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12 په پکتیا کې یو غونډه ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو سنځو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د دسمبر په 15 ل ایران او پاکستان 1500 وا یا کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمیري 3015 تر رسیده په خپل خوخه په جبري ډول ستنې شوی په پاکستان کې مش افغان پناه غوښتونکو چې ډیری د تیر جمهوریت نظام غړي مدني فعالان خبري اعلان او د خزو بشري حقوقو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کیږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر دیرشمې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي
په همدې پاکستان کې تمکیګو جرمني په سلګونو هغو افغانانو ته چې پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمو خبر ورکړی چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دا چې ولې نوریاس نوری به درته په دې راپور کې وایي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا شپږ نیم سوه افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت د دوشنبې په ورځ دې اژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې څو سوه نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمیر ټول ټال اووه سوه یو تنه یاد کړی چې په خبره اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي او پر دوسیو یې غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې دی. هغو دوه اتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هېواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هېواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو زیانګالو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمېر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د دغو افغانانو شمېر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لېږدول شوي له درې سوه کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هېواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ریپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمېر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمېر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیک د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
اوریدونکو بیا هم په همدې پاکستان کې او افغانستان سره په تړلې یو بل موضوع کې پاتې کیږي. هغه دا چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونی افغان مسولان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندښت له کبله په افغانستان کې د ډبرو سکارو زیات شوي چې ورسره د ډبرو تولیدونکي او په پاکستان کې د ډبرو سکرو مصرفونکي زیانمن کړي. خو خلک بیا خوشاله دي وایي چې سکل په افغانستان کې له سړو سره سم د سکرو بیه هم ټیټی دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوه میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرون ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي په وته زخ ډېر مشکلات برابر شوي دي چې په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان د افغانستان په زوال سره دی او د افغانستان د زوال څخه کار اخلي علم دا ده چې دواړه لوري د خپل خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پایته په ومه چې د دواړو دور خلکو ته سخت ځانونه متوجي دي او سخت ځانونه وګالله.
ښاغلی محمد وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پوره د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل،
طبعا د افغانستان دغال چې کله نه صادریږي نو په دې خطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به موږ تقریبا خوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د نننی چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوان توکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټی شوي دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بیا تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اروپای ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یو نوی پروګرام د پایل اعلان کړی. دا چې په دې پروګرام کې څه مرستې شامل دي تفصیل به په دې راپور کې وورو.
اروپای ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیونه یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی ښه کړي او د ښځو، ځوانانو او راستنو سویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د درې کلونو شپږ میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شرط سفیر ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپایي ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې په بیان کې د نړیوال مالي شرکت IFC د منځنی ختیځ، پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ییز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یوه واحده هڅه ټولې ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت ساتنې او د هیواد بیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملی لاره ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرفي سوي، هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای سي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ د یوې کارګاه مسؤلې سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل:
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نورې مرستې وکړي نو ښه به وي چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کېږي چې نوی کار پیل کوي، بلکې د هغو نورو خلک ملاتړ هم کېږي چې منځنۍ کچې دي او کوچنی او لویو کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولی هغه تجهیزات او اسانتیاوې واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته اړتیا لري تر څو خپل کار
په کابل کې. یو ځوان چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالي ملاتړ نه لري.
زه اوس مهال بیکاره یم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزور دی. ما 15 کاله د رسنیو، ژوندیو خبرونو په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. دیر حسمه وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومم.
له پاکستان یو افغان راستون سوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارمندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاین ته د دوی د راستنېدو لاره ده.
یک مومې چې از پاکستان آمدیم په کابل بازار چند لپاره تم
یو میاشت کې چې مونږ له پاکستان کابل ته راغلی یو، سو ځله بازار ته تللی یو خو کار نشو موندلی. دلتا زمونږ ژوند دی رستو زمان دی، موږ له حکومت او مؤسسو ته مل روچه همکاری وکړي او زمونږ لپاره کار ومومي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاری زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي، اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوي او پورونو او مالی خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیرو دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاری زیاته کړي، د کورنۍ عاید کم کړي او دوی له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړیسوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان ILO او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
له خبرونو ورآخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو وروسته خوسته حالته د هاکی لوبې پای ته رسیدلی، خو اوس رازودار راپور اخلو چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهابیټات وایي چې په افغانستان کې د برېښنا پرچوي خلکو ته ډېر اقتصادي زیانونه اړولید.
د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو انهابیټات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پر لپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهابیټات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامدار او اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري، خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څوک هم کاری وو چې برق جوړ کړي خدای.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړو چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمن د 10 میلیارد ډالرو پارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې 10,000 میگاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټه عام خلکو او 6,000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته له لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو لپاره له لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 260 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
facebook.com/azadiradio
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یې ورو دغه خبری مجله هم پای ته پر رسیدو د روسي راپور اخلو. هغه د دسمبر په 15مه په خوست کې د هاکی لوبې د اتو لوبډلو په ګډون هغه سیالي چې څمو د مخ کې پیل شوی و د ولادت د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیدله. نجیب الله الوخیل دغه لوب ته ورغلی لزبانانو سره خبري کړې. زبانان وایي چې معیاري لوبغالي نه لري.
په خوست کې د هاکی لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ هغه سیالي چې د ورزشي امنیت اړوند د هاکی فدراسیون په چوکاټ کې جوړې شوې وي، لومړی مقام د ولایت او دویم مقام د ښاروالۍ لوبډلو ترلاسه کړ. د برنامه منتظمینو ویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې د نورو ورزشونو په شان هاکی لوبه هم دود شي، ورزشکاران په خپلو کې تجربې شریکې کړي، همغږي شي او د لوبې ته نوي استعدادونه لار پیدا کړي. یو تن لوبغاړي ایمال مشال رادیو ته ویل
دا خو ډیر رول لري په معاشره کې ترڅو دغه څنګه موږ لوبه وکړو، دغه څنګه موږ نوي لوبغاړي ترلاسه کړو. دغه چې موږ د خپل د میټو لوبغاړي هم نو موږ اکثر وخت د ستبني یا د غاړي ظرف تر کوم چې موږ څنګه لرو، یعنی په لوبه کې موږ سره تقریبا یو ورځ لوبغاړي میدان کې لوبه کوي چې په دغه اکثر لوبغاړي موږ سره د کمښت له وجې سره چې موږ سره خپل لوبغاړي کمبوتي وي، نو دغه ډیره ګټه کوي موږ سره چې موږ ترڅو خپل ملګري ته بار خپل لوبغاړي پیدا کړو.
کاسم د خوست ورزشی اداره د هاکی د زینو لوب او سیالیو لپاره د دې ولایت د والیبال او فورسال جمنازیومونه په اختیار کې ورکوي، خو خپلواک او د لپاره جوړ او جلا میدان نه لري. یو بل تن لوبغاړی فضل شاه زدران وایي
مون خپل شخصا خپل میدان کاته هم یو د خاورو میدان هم سم نه لرو، اواد نه لرو، اته سټډیوم کښتا شې تاسو لیدلای وي هغه باندې ما صرف کیږي. دا لوب تاسو ته بهتره معلومات چې یو هوار میدان غړی یو سم میدان غړی هغه باندې لوب کیږي.
بل لوري ته په خوست کې ورزشي اداره د هاکي په ګډون یو شمېر لوبو لپاره د ځانګړو میدانونو د نشټون ستونزمنی خوایي مرکزی فدراسیونونو سره په دوامداره توګه دا اړتیاوې شریکې کړې دي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
عموم کې په افغانستان کې د ورزش په برخه کې میدانونه کم دي، هغه امکانات چې په نورو نړۍ کې دي کم دي. دا چې اروپا ورو ورزش تاسو وینې عملا کولو ته روان دی، ان شاء الله کېږي به تر څنګه هغه امکانات چې د موږ په لاسونه کې وي ان شاء الله دی هغه هم زیات دوی ته کوشش کړی ده.
یاد دیوی سره له دې چې خوست د هاکی لوبي غوره لوبغاړي لري او یو شمېر د افغانستان په کچه په ملي ټیم کې لوبيږي، خو په ټوله کې دا لوبه دومره عامه نه ده چې کافي لوبغاړي ولري. ورزشکاران دا ډول سیالۍ هاکی لوبي ترویج او دودولو لپاره ګټورې بولي.